استودیو با خود داریم. خوش آمدید سوان صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نه می صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. ولسمشر غنی وایي هیڅ کله به موقت حکومت ونه مني. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي د افغانستان له ولسمشر سره د ناتو د دفاع وزیرانو پر وروستۍ غونډې خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي له وسلو او مهماتو ډک موټرې نیولې او د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر تهران ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالې غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړې. د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ستولتنبرګ ښاغلي غني ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل.
دوړو لورو د سولې پروسې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کانفرنس او په افغانستان کې لامنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وشوې.
ارګ په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې په کې راغلي د افغانستان په اړه د ناتو پریکړې مشروطي او له امریکا سره په همغږي کې دي. د ناتو سرمنشي ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مشورې روانې دي خو لا کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیا کتنې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم ښاغلی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې او هر اړخیز اوربند ملاتړ کوي. د جو بایدن حکومت د جنوري په شلمه له وخت رسیدو وروسته ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه لسره ارزوي. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه باروړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کابل امنیه قومندانۍ په یوه خبر پاڼې کې ویلي په دغه موټر کې چې پرون دوی ته په لاس ورغلی 200 میله بیلابیلې وسلې او د ځانمرګو واسکټونو ساچمې ځای پر ځای شوي وې. په خبر پاڼې کې ادعا شوې چې دغه موټر له پاکستان په قاچاقي ډول د ننګرهار له لارې د کابل تر دروازې را رسېدلی و. پولیسو په همدې تړاو د نیول شوي موټر او پکې د بار وسلو تصویرونه رسنیو ته لیږلي او زیاته کړې چې په دې قضیه کې درې کسان د لاس لرلو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 250 موظفین له دندو لرې او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی وایي دوی ته د موټر چلوونکو د مرکو او خپلو سرچینو له لارې معلومه شوې وه چې دغه کسان له خلکو پیسې اخلي.
شکایت در دروازه های کابل بود. ما 51 نفر ترافیکی که
دی وای د کابل د دروازو پاره شکایتونه و موږ دلته د یو 50 ترافیکو دندی وزندولې. د دوی ډیر وخت تیر شوی وو او موږ په اړه ځینې معلومات درلودل. موږ یو سلو یو نیوی نور کسان هم چې موټر چلون کوي د اخازه پاره ویلو او موږ په دې اړه استخباراتي معلومات هم درلودل ونیول او د کورنی امنیت ادارې ته مو وسپارل چې په اړه ارزونه او څېړنه وکړي.
موږ د ارزیابي او تحقیق قرار
وته. دا کسان ورسته له هغه ونیول شول چې په خپل د کورنوي چارو وزیر موبایل پر دوی لارو له موټرو د پیسو اخیستو شکایتونه چیرې. په دوبی کې نن د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون پیلېږي چې د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل کیږي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو اس ایډ په یو بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 9 متشبثان د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، شات او جوس به په دې نندارتون کې وړاندې کړي. د دغه نندارتون په ځانګړې ویبپاڼه کې ویل شوي چې نندارتون د 15 ورځو په مخه جوړیږي او د ټولې نړۍ په کچه د 15 هیوادونو 2500 شرکتونه برخه اخلي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په وینا تیر کال افغان سوداګرو په همدې نندارتون کې د څه باندې 8 میلیون ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. د خبرونه لافزاجی رادیو اوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون شنبه وویل د راتلونکي کال تر ژمی پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم تیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلي کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم وویل چې له ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورن کرښه تر ډیر ازغن سیم لګولې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی تهران ته رسیدلی دی. ایرانی رسنیو ویلي گروسی به د دغه سفر په مهال د ایران د ملکی اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي او د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران له استازي کاظم غریب آبادی سره وګوري. دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران ویلي که پر دوی بندیزونه لري نشي هیواد به اټومي بټیو ته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لنډمهاله پلټنه او څارنه بند کړي. او سعودي عربستان وایي چې په راتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د سعودي د پوځي صنعتونو د ادارې رئیس احمد بن عبدالعزیز الاهولی وایي حکومت غواړي چې تر 2030 میلادي کال پورې د خپل کالنۍ پوځي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنیو پوځي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په ورستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیره بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئینګ کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10 میلیارد او 450 میلیون ډالرو ته رسیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی وای ترڅو چې ژوندۍ دی چاته بعد موقت حکومت اجازه ورتکړي. افغان امنیتي چارواکو په یو ګډه غونډه کې ویلي طالبانو بهرنیو ترهګرو ته لار هواره کړي.
بلزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني.
په ننګرهار کې نظامی شورا د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره ریکشاو ته یو لړ نوي مقررات اعلان کړي. په روزګان کې په لومړي ځل شپږ ویشت ښځینه سرتیری له پوځي زده کړو فارغ شوه.
خپل د ورونو سره واجه پر واجه دریجو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وایي
اوس موږ هو ډوښ باندې دا چې په راتلونکي کال کې لانه 900 زره څخه زیات ژبې کتابونه چاپ.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای شي. تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د موقت یا لنډمهاله حکومت له وړاندیزونو سره په کلکه مخالفت وکړ. ښاغلی غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو د کورنیو له یو شمېر غړیو سره د خبرو په محل وویل له جمهوري نظامه به دفاع کوي. افغان چارواکي د افغانستان د ستونزې یوازینی حل سیاسي جوړجاړی بولی او غوښتنه کوي چې طالبان باید بیرته په دوحه کې خبرو ته حاضر شي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وای نړیواله هر ورځ د نظام په پلوي خبرې کوي او په خبره یې تر هغو چې ژوندای وي چاته به د موقت حکومت اجازه ورنه کړي.
پیګې چې زبرید ملانو ته یو خاصه مینلرم همیشه می تاسو غوږ نیولای او همیشه تاسو باندې ویل کړای.
محمد اشرف غنی پرون شنبه د وژل شو امنیتی او دفاعي سرتیرو له یو شمېر کورنیو او د جګړې د لومړی کرخې له ځینو سرتیرو سره د خبرو پر مهال ویل د موقت حکومت په اړه به چا فشار ته تسلیم نشي.
د یقین داشته باشین که تا مزنده استم
په دې باور ولري تر هغه چې زه ژوندایم دوی به د موقت حکومت مخ ونه ګوري. زه د هغو ونو له ډلې نه یم چې د شمال په مقابل کې لږه کږه سم، هغه هم په تاسل کې چې د ولس اراده وي او تاسې غوندې ژمن افسران ولرو. دا د ذهنونو د مخشوشولو لپاره دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه مو ورځ تر بلې پیاوړي کیږي.
ښاغلی غنی له دې وړاندې هم د خپل نظام او په ټوله کې د جمهوریت ننګ کړي او ویلي دي د سولې په خبرو کې به هم په نظام او ولسواکۍ معامله نه کیږي. د نوموړي یو شمیر مخالفین له هغې ډلې طالبان بیا وایي د سیاسي جوړجاړي یوه لار دا ده چې محمد اشرف غنی واک پرېږدي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مسکو ته د سفر پر مهال ویلي و چې د ده په ټکو د سولې اصلي خنډ د محمد اشرف غنی اداره ده. د خبریالانو ته وویل که اشرف غنی له جنګ لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم موږ یو نوي حکومت ته حاضرېږو. په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو ته لا هم د سیاسي جوړجاړي لاره مخکې ده. ښاغلی محب پرون کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل
طالبان باید خپل تروریستي اقدامات بند کړي او راشي نور د افغانستان ولس ونه زوري. د جنگ د لاسه ډیر خلک ځپلی دي، وخت د تفاهم را رسیدلی دی. د افغانستان د جمهوری دولت ټیم په دوحا کې اوس هم حضور لري او منتظر دیته دي چې طالبان خپل میز ته بیرته راشي او د تفاهم د لارې نه موږ د مشکل حل کړو.
قطر کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې بین الافغاني خبرې په ټاپه درېدلې دي. طالبانو ویلي دوی به مناسب وخت کې بیرته دغو خبرو ته ستانه شي. د سولې خبرو کې د غزند روسل هغه راغی چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت څو چارواکو وویل له طالبانو سره د دوه تړون لسره ارزوي.
په همدې حال کې د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو تروریستي ډلو سره قوي اړیکې لري. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال وویل طالبانو دغو تروریستی ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي د دغو ډلو شتون او له طالبانو سره قوي اړیکې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د تیر یوې اونۍ امنیتي پرمختګونه او ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وویل سره له دې چې طالبانو له امریکا سره هوکړې کې ویلي و چې نور له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي، خو په خبره دوی لا هم د دې ډلو لپاره د فعالیت قوي بستر برابر کړی دی. هغه څه چې بیا طالبانو تل رد کړي ویلي چې امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. خاغلی محب وویل
دغه بسترسازی چې دغه تروریستانو تکي چې تاسو ورته اشاره وکړه لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني، د افغانانو ساحه کې پیښوي د مخالفه د ټوله بسترسازی طالبان کوي او د طالبانو رهبران د دې نه مستفید کیږي. نو بیا هم په طالب جنگیالانو باندې چې په افغانستان کې دي او افغانان دي غږ کوو چې د خپلو فاسدو او خرچو رهبرانو دپاره په افغانستان کې افغانان مه وژنئ.
ښاغلی محب وایي طالبان د سولې لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا وایي دا مهال شاوخوا شل ترهګریزې ډلې د طالبان سره په همغږۍ په افغانستان کې فعالیت لري.
په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا شل ترهګری ډلې فعالیت لري. د دوی قوي اړیکې له طالبانو سره شته او د فعالیت ساحه یې هم د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ده. دغه ډلې په هغه ځایونو کې فعالیت کوي چې د طالبانو وي. د طالبانو پرته دوی فعالیت نشي کولی.
ښاغلی سراج وایي د دې چارې د کابو کېدو لپاره تېره اونۍ په افغانستان کې د سیمې هیوادونو د استخباراتو د رئیسانو یوه فوقالعاده غونډه هم جوړه شوې وه. نوموړی وایي په دې غونډه کې د سیمې له هیوادونو غوښتنه وشوه چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ننګرهار نظامی شورا پریکړه کړې چې په جلال آباد کې ټول ریکشا چلوونکي دي د خپلو ریکشاو شاوي په سپین رنگ ورنګوي او د ریکشا مشخصات پرې په غټو ټکو ولیکي. چارواکي دا چاره د امنیت د ټینګښت او شاري نظم لپاره ګټوره ګڼي. نور تفصیل جلال آباد.
د ننګرهار د نظامی شورا د پریکړې لمخې په جلال آباد ښار کې ټول رکشا چلوونکي مکلف شوی دي چې د خپلو رکشاو شاګانی په سپین رنگ ورنګوي او د رکشا مشخصات پرې په لوی تور خط ولیکي. ترڅنګ د رکشا چپ طرف دروازې په عینی پیپونو باندې بندې کړي ترڅو سپرلې د کې وتو را خطو په وخت کې لخې طرف دروازو څخه استفاده وکړي. د نظامی شورا د پریکړې په باور باندې چې دا به د دې بایش شي چې امنیتی پیښې راکمې شي او په ښار کې نظم او ډیسپلین مراد شي. که څه هم دغه پریکړه د جلال آباد د اوسیدونکو د هرکلی سره هم مخ شوې ده او دویم خبولي چې که دغه چاره عملي شي نو له یوې خوا به د نامنې مخه ونیول شي او له بل پلوه به په ښار کې نظم او ډیسپلین رامنځته شي. خو ډیری رکشا چلوونکي بیا اندېښمن دي او وایي چې له یوې خوا یې کار روزګار چندان ښه نه دی او له بلې خوا دغه مصارف چې د پریکړې له مخې باید ترسره شي دوی وس نه لري. خو د ننګرهار چارواکي بیا دغه پریکړه د خپل مجبوریت په اساس ګڼي او وایي چې ډیری رکشاوې یو رنگ دي او اکثره د نامنې موارد هم د همدغو رکشاوو له کبله راپیخیږي او عاملین ځکه په اسانۍ سره نه نیول کیږي او یا نه پنخه کیږي چې د رکشاو رنګونه یو رقم دي او که شاګانې سپینې او لمبر پلیټونه او نور مشخصات د رکشاو په واضح ډول پرې لیکل شوي وي نو په اسانۍ سره به د پیښې مرتکبین او عاملین پیدا پنخاو ونیول شي.
په اورزغان کې په لومړي ځل شپږ ویش شزینه سرتیری له نظامی زده کړو فارغ شوه. د اورزغان سیمه ایز مسؤلان وایي دا سرتیری به د نورو سرتیرو سره څنګ په څنګ د هیواد ساتنې او امنیت لپاره کار وکړي. په دې اړه هم راپور لرو.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر شزینه سرتیری دي چې تر دوه میاشتو نظامی زده کړو وروسته په لومړي ځل یونیفورم پتان او کمربندې ترملا وتړلې. د دې شمیر شپږ ویشتنو ته رسېدی دا لومړی ځل دی چې د پولیسو لیکو ته راځي او د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د اورزګان ولایت امنی کومندانی د امنیت امیر محمد ګل همت چې دغه شزینه پولیسو د فراغت غونډې پر مهال خبرې کولې ویل چې د پولیسو پولیکو کې د شزینه سرتیرو دنده د ټولنې او د امنیت په برخه کې زیاته مهمه ده.
زما د ورونو احترامانه تقاضا ده چې دغه خورګان دې ته آمده شوې دي د ملالې یو ټپم ده وای کده ظلمونه پرانه شو افغانستان جنکی به دې ګټینه.
اوس مهال په اورزګان ولایت کې د امنی کومندانی د مسولینو د معلوماتو پر اساس د شزینه پولیسو شمیر شپږ څلوېښتل ورسو. په ورته وخت کې تازه فارغ شوي شزینه سرتیری زیاتې خوشحاله دي چې تر نظامی زده کړو وروسته دندې ته ورګرځي. د دغه شزینه پولیسو کومندانی معصومې له نورو میرمنو څخه هم غوښتنه وکړه چې نظامي لیکو ته راسي او د خپلو ورونو سره څنګ پر څنګ د هیواد او خلکو ساتنه وکړي.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه دریږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو. خوشحاله یو دا د افتخار ځای دی چې زموږ خوندې خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېدلې دي او تعلیم یې کړی دی او خپل د خاورې خدمت کوي.
دا یادونې وړ ده چې په اورزګان غونډې کلتوري ټولنه کې په لومړي ځل په دومره شمیر سره د ښځو راتګ د پولیسو لیکو ته د خلکو لپاره د خوب لیدل دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي اجمل انور ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیز ورسپانه او خبرونه په خپل ورستیو غنو کې د کابل پر هغه چاودنو مطالب خبره کړي چې د شنبه په سهار په دې خار کې وشوي. د اکونومیک ټایمز ورسپانه لیکلي د شنبه په سهار د 15 کو په واټن کابل خار کې دوه چاودنه وشوي او لدی دوه ساتونه نو تیر شوي چې درېمه چاودنه وشوي چې ورختایي او مرګجوبلې را منځته کړه. د ورسپانه په وینا په قطر کې د سولې د خبرو لپاره راورسته افغانستان د تاوتریخوالی د زیاتیدو شاهد دی او هدفي وژنې هم زیاتې شوې. د دې بریدونو د یو شمیر مسولیت په اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پورې تړلو ګروپونو اخیسته. خو د نورو ډیرو دې بریدونو عاملین ناڅرګند دي. په دې معنی چې بیګنا وګړي وژل کیږي خو د پیښو د عاملینو په اړه څېړنې ځای ته نه رسیږي. میل آنلاین رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د شنبې د ورځې د چاودنو بوګنوونکي عکسونه خپاره کړي چې پکې ویجاړ موټرونه او په وینو لړلي سړکونه ښکاري. په سینو عکسونو کې د چاودنو وروسته د پیښې شاوخوا چاپیره راټول شوي وارخطا کابل خاریان هم لیدل کیږي. له دې عکسونو څخه په یو کې یو لوی بلډوزر لیدل کیږي چې له چاودنې وروسته د سړک پاکولو لپاره راغلی او د یو ویجاړ شوي موټر ټوټې پورته کوي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع د نوي وزیر لوید استین څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو د سمدستي کمیدو غوښتونکي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزیر په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې پر روښانه توګه ونه ویل چې له افغانستان څخه د مې تر میاشتې پورې د امریکایي سرتیرو د ایستلو ضرب الاجل عملي کوي او کنه. پر ځای یې هغه څرګنده کړه چې دوی ضرب الاجل ته پام کوي خو دمګړۍ تمرکز پر دې دی چې سما او پر ځای پریکړه باید وکړي. ملټري ټایمز زیاتوي له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل د امریکا د دفاع د وزیر لپاره په یوه کړکېچنه مسله بدل شوي او په داسې حال کې چې خپله د ښاغلي آسټین په شمول د امریکا د ملي امنیت د شورا په ټیم کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام ته چندان لیوالتیا نه ښکاري، خو هغوی له افغانستان څخه د سرتیرو د بشپړ ایستو په صورت کې د طالبانو د پیاوړي کېدو او د ترهګرۍ د بیا راپورته کېدو نه هم ویره لري. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او د افغانستان د سولې خبرې باید مخکې ولاړې شي. ورځپاڼې همدارنګه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له خولې لیکلي هیواد چمتو دی د اړتیا په صورت کې افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. دا میرمن مرکل په وینا د سرتیرو ایستل باید په دې معنا نه وي چې ناسم ځواک برلاسه شي. ملټري ټایمز ورځپاڼې همدارنګه د ناټو د سرمنشي ان ستولتنبرګ له خولې لیکلي د ناټو متحدان هیله لري چې د افغانستان د سولې خبرې به پیاوړي شي او په افغانستان کې د یو دایمي هواري د لومړي ګام په توګه به اوربند اعلان شي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. مخکې تر دې یوه نړیواله موضوع لرو. په مسکو کې یو سیاسي روسي څیړونکی د خیانت په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د دیموري ورنین په نوم دغه څیړونکی د لویدیځ یوې استخباراتي ادارې ته د پټو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی. د موضوع جزئیات اسدالله لودی نوروي.
په روسیا کې یو سیاسي څیړونکی دیموري ورنین د خیانت په تور نیول شوی. په مسکو کې د لیفورتوو د سیمې محکمې پروند فبروري په شلمه دا خبر تایید کړ او ویل ورونین به لک تر لګه د همدې کال د اپریل تر 14 پورې په لنډمهاله توقيف کې پاتې شي. په راپورونو کې په دې تړاو څېړنو ته د نږدې سرچینو په حواله ویل شوی چې ورونین یو لویدیز استخباراتي ادارې ته د محرمو اطلاعاتو په ورکړه تورندي. که چیرته پر نوموړي دا تور ثابت شي تر شلو کلونو پورې به په بند او نقدي جریمې محکوم شي. د روسیې د چړنو کمیټې تر اوسه د دغه چړونکو د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د ازادي رادیو د خبر څنګ په استناد ورسته یو کلونو کې په روسیا کې د خیانت تورونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مسکو یوې محکمې پرون د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د حبس موده یو څراکه مکړه، خو پر دې پریکړه هم د ناوالنی پلویان خوښ نه دي. دا پریکړه ورسته تر هغه وشو چې ناوالنی د ابتدایي محکمې د هغه پریکړه په مقابل کې د استیناف غوښتنه وکړه چې دا یې د اختلاس په تړاو په 3.5 کال بند محکوم کړی دی. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزف د محکمې له دې پریکړې وروسته خبري اعلان ته وویل:
سیمونیشنی رشین لا ناس بوو اجدایمم
موږ د نن ورځې د حکم وړاندوینه کړې وه او هغه ناقانونه بولو. هیڅ شی تغییر نه دی کړی. ټول هغه دفاعي استدلالونه چې ابتدایي محکمې رد کړي وو نن دې محکمې هم رد کړل.
بل لورته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د خپل ورځنیو خبری کنفرانسونو پر مهال پرون وویل له کرملین سره ډیر کسان مخالفت کوي. د ویلي ځینې دا مخالفتونه د قانون په چوکاټ کې دي او ځینې بیا د قانون له چوکاټه بهر.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روان خبرونې په دوام کې البته په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه ټولو خلکو ته برابره نه ده، نو لژکي به څومره وکولی شي چې په خپلې مورنۍ ژبې لیک لوست وکړي؟ نور حال په دې راپور کې.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغنانی ده له منځه لاړه شي.
اندیکنه داده چه که پاملرنه ورطوانه سی دا جبه با لمنز و لاله سی نظومو گوختنه داده چه خونزی که درسی کتابونه پا دی جبه چاب او تر دولسه ما تدریس سی ترسو دی جبه دوره که دو مخا ونی ول سی
د هیواد په بل سنډه کاپیسا ولایت کې هغه لګکی ژوند کوي چې د لرغونی آریانا اصلي قوم پوری اړه لري په شی لګکی 15 دیش کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالی خم کلی کې دکاندار دی دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي
یا بیا دوری مشکل بینه مې وری اده
مشکل زه مو په شی ژبه کې لرو څو کنول تر څو مستات سره کې مو په پوهی چې دا ژبه څه ډول ده چیرته چې خبرې کوو په پښتو یا دری وی سمو ستونزې ډېره ده مو نه شو کولای په سماتوګه په شی ژبه خبرې وکړو
خود په هني وزارت وای په مورنۍ ژبه زده کړه د هر افغان حق دی د دې وزارت وایاندې نجيبي آریان ازادي رډو ته وویل د په هني وزارت په دې برخه کې کار کړی سو د لګکیو او دریم ژبه کتابونه چاپ او توزیع کړي د نوموړي په خبره دې لړۍ ته به دوام ورکوي
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په درې ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي ترکمني پشهي نورستاني شغناني واخاني بلوچي او ګجري ول دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان بلخ جوزجان سمنګان کونړ لغمان نورستان ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول او زموږ هوډ او ژمنه دا چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درې ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کو او تر زده کوونکي ور سو چې د نور مزامینو ترڅنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپل مورنۍ ژبې په اساس زده کړي
هغه لريان زیاته کړ چې د هیوا د درېمو ژبو لپاره سد پاسه 900,000 ټوک کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چاري به په 1400 کال کې بشپړ شي که څه هم افغانستان کې نږدې 10 کال کېږي چې خونځو کې په دری او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د خونکو د کمښت څنګه پر ځای ده د کابل ښار د یو دولتي خونځي خونکي زرغونه وای پښتو ټولګیو ته د دری ژبو خونکو لخوا تدریس د دې لامل کیږي چې زده کوونکي سزده نکړي
د پښتو سم په توګه لري چې درس ورکي یعنی پښتانه استادان مشکل لري دلته مثلا په دری ژبه باندې دوی تحصیل کړي مشکل دی ورته څوک نه لري چې درس ورکي پښتو سم په توګه زیات په سردوش نه پاتې کیږي یعنی هغه استادان ورته نه لري چې هغه تنه لګزره چې شي زده کی
خود په هني وزارت به د پښتو ټولګي او خونکو د کمښتون زره دوي و مغختل په هیواد کې د پښتو او دری ټولګي او خون کشمیر په ډاګه کړو خود په هني وزارت په وینا دی برخه کې لا هم کرشمیر نشته په ورته وخت کې د لوړوز د کړو وزارت مرستيال بیان هني فرزان وای اوس مهال د بلخ جوزجان سرپل فاریاب او د استاد رباني د خوونی او روزنی په هنتونونو کې د دری او پښتو ژبې ترڅنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي د خبر وزارت په پام کې لري چې نور ژبو هم د زده کړو زمينه برابر شي دا په داسې حال کې دا چې مخکې لدې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاج پختون ترکمن هزاره ایماق بلوچ نورستانی پشهی گواری گجری پراچی قرغیز مغل کوزلباش ترهاوی جوگی تیرایی موری جت قبچاق قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشل ډول ژوند کوي او ځینی د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري
په احتمال زیات زبانای را داریم که رو به ترک شدن اثر مثلا زبان اورمودی داریم
په احتمال توګه ډیره د سې ژبې د چې د غرق کېدو په حال کې دي لکه اورمودی تیرایی ژبې لرو او ما ورېدل چې په یوه پامیدي ژبې هم اوس خبرې نه کوي لبه د مرغه کده نور ژبو متنونه سب نشي او الف با ورته جوړ نشي دا ژبې په لمن زلړی شي
ما تهدیدی از بین رفتن روبرو
هستم که څه هم اقلی نورستانی وای په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه سیړنه نه ده شوې خو زیاته کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه دیش کوچنی او لوی ژبې موجود دي په افغانستان کې د لګکوی لوړ شمیر ژبو ته په کتو کې په یادو ژبو د زده کړو زمينه برابر نه شي ستونزې به را پیدا کړي د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشر راحله حمیدزی وای اول ګوینده
هایشان بسیار کم شده اگر ای آموزش
وای کم شوی که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجه او ژبه ثبت نه شي، رو رو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډیرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کېږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. دا هم لنډ خبرونه. د ناټو سرمنشي وایي د دې ټلوالي غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یانس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د تلیفوني خبرو پر مهال وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیاکتنې خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه بار وړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 2500 موظفین له دندو لیرې او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. په دوبۍ کې نن د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون پیلیږي چې د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اتومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی تهران ته رسیدلی دی. سعودي عربستان وایي چې په راتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي او د اوکراین ولسمشر پر یو شمېر هغو پانګوالو او سیاستوالو د بندیزونو فرمان لاسلیک کړ چې د روسیې له ولسمشر سره اړیکه لري. د روانې خپرونې پاتې برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. تاندې څنګې او حقیقت سره
تاندې څنګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خوځان بل ډول خيي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت د انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړي، خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د کړه وړه د خوې د پدر نشي خوړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
پفلانی میں دس مارمائی تیرا کڑا، پفلانی میں آس مارمائی تیرا کڑا لپوش ہم بازی خلکی دی تینڈی والا زڑا دیر وڑکای زڑا لری خو دیر غاٹے غاٹے باٹی ولی آگا خو دس دروغ ویلے چیز خپلا ام کماندانی ام ام مندی والا اکمالات کم او طول کارز خپلا کم درال کی چاگا فلسکار و خپلا ہے پوش وی لدروغ نه پیدا ویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډي ولا په سمه توګه کولای نه سو نه پویږي وسم باټي وای دا بعض خلکې چې دی عادت سه وای.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویا نور تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساس کوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی خو خی او چاته اولوی وخی په هغه اندازه باندې نه وي. ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری شته دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګری دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپل دوی ته ښه نه وي.
دغه ځوانان ته وویل شي او هغوی وپلټل شي او دېته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید موږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي که زیان واسي دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی هغه اینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه همغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځینه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم ګپ غوندي ترې جوړ کړي ریش خان په وحي دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوی دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ترښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح که چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جالي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دی د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم، یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغه اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم، او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزان شي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي، یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدې شي، په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دی هغه سي خپل ټولنې ته واځي، کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوایي پر لویو لارو موټر چلوونکو او باروړونکو ترانسپورټي شرکتونو کاربندیز اعلان کړی دی. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوایي د پولیسو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو د خازیو اخیستل د دې کار لوی علتونه ښیي. اما د دې ټولو اغیز د خلکو پر ژوند او کار او روزګار جوت دی. عملا په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته تللي او ترخوایي کار روزګار او سوداګري یو څه ټکنۍ شوې ده. د دې ترخوا په هند کې د افغان سوداګرو پر وړاندې یو شمېر ستونزې هم راپورته شوې دي. خو څه علتونه د دې ستونزو تر شا دي؟ حکومت ولې پام نه کوي؟ او د دې ډول کار بندیزونو اقتصادي اغیز څومره ملامتونکی دی؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مهمان سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. مهمان صاحب، خبرونې ته خره غلاست.
شکر، مهرباني، خدای مو په عزت لره مهرباني.
مهمان صاحب، ولې لا هم خصوصي سکتور له حکومت ګیله من دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان هم یا د افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت او د ملت یو جز دی. که چېرې خصوصي سکتور فعالیت ونه لري، زه فکر کوم چې د حکومت هغه یوه مهمه پایه چې اقتصاد تر کوي هغه د مشکل سره مخامخ شي. نو لهذا تاسو به تر معلومه ده چې پر لارې ځینې خازیانې وي چې د ترانسپورت د ریډل د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته توان ورسول. معلومه ځای پر ځای ودرې ځل تازه نه وي، به ولایت پر ولایت چې تللي خراب شوی، هغه چې د خارج څخه بعضې مواجهات تل خراب سول. ولې په اخر کې داسې و چې موږ باید حکومت باید کوشش وکړي چې هر هغه مشکل چې کوچنی وي په هغه اول سر کې باید اصلاح شي. که چېرې هر مشکل دغه ته پرېږدي چې کاربندیز روسي او خلک د مشکلات سره مخامخ، بیا بېرته هم د هغې خبرې ته ولاړ شي. فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه.
مومن صاحب، دا ستونزه په زلونو د افغانستان حکومت سره شریکه شوې ده چې په لارو کې یا لویو لارو کې خازي کیږي، پولیس یا غیر نور مسؤول وسلوال پیسې اخلي، ولې نه هلیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
فکر کوم چې د حلیبه امکان ډیر دی. خصوصي سکتور غواړي چې ټولې پیسې باید یو منظم او شفاف حساب ته تحویل شي، بیت المال ته تحویل شي. موږ نور نه غواړو چې یا سکتور همیچ وخت نه غواړي چې هغه خازي کیږي چې مثلا په مامور کې یو بندر ودرېږي چې بیا موټر راګیر کې دا لوړ دی، دا کښته دی، دا شپږ یا څلور ټیر دی. دا چې څنګه ترانسپورت د افغانستان د اکثره تجربهګاری یو جز دی او دا اچاجه پر وځ به کومه د دې سره منظم نه چې درلودي. وزیر صاحب ترانسپورت هم خپل د لای درلودل، چون هغه مشکل باید په اول سر کې حل شوی وای. دا باید حل شي. تاسو ګوري د هرات ګمرک یا نور ګمرکونه ګوري، ګمرک دومره په فساد کې او سره رسیدل دي. زه په دې معنی اطمینان لرم که چیرې د افغانستان عواید په صحیح طریقه سره مهار شي او هغه پر خپل وخت معنی او په منظم ډول سره تحویل شي او ټکسونه په یو ډېر معین اندازه واخیستل شي، دا به د حکومت لپاره ډېر یو مهم ګام وي. څو حکومت وکول په دې باره کې خپل عواید پوره کړي. ولې د بعضې شانو ډېر ټکس لوړېدل د دې لامل شوي چې هغه قاچاق
خلاص. اجازه راکړئ مومن صاحب، تاسو د فساد مسله یاده کړه. په وروستیو کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې اور ولګېد، میلیونونه البته سلګونه میلیونه ډالر سوداګرو ته زیان اړولی دی. د افغانستان حکومت هم دغه مني او یو دلیل دا هم منلی چې هلته فساد شته دی او دوی یو شمېر کسان نیولي. په ګمرکاتو کې فساد څوک کوي؟
په ګمرکاتو کې فساد یو شمېر مافیایي کړی دي او بل د ګمرک د مامورینو سره په ګټه د فساد پرمختي. زه تاسو یو شی په ځغرد سره وایم، اوس د صحیح تاجر او غیر صحیح تاجر او کمیشن کار نه سره مل میږي. یو تاجر ما دا وی هغه ته فلاس او غری ته میږي، بل دا وی هغه ته شپږ او غری ته میږي. دغه لامل دی چې په ټولو ګمرکات کې یو سنت دی کې هغه څوک چې د مافیایي کړي سره لاس لري درغه مشکل ورته هغه دغه مال راوزی یا ایجنسی ارزان ورته تمامیږي. نو لهذا دا یو هغه مشکل دی چې جوړ دی، یعنی په ګمرک کې صحیح قانون تطبیق نه کیږي، یو سان قانون نه تطبیق کیږي. په خندهار مثلا که یو سان قانون تطبیق کیدلی، کله چې په هرات کې مال محصول دی، آیا یو څوک حق لري چې بیا په هرات کې ودرې؟ خو یو افغانستان دی کنی یا ولار چې دغه ګوډه د ګمرک رئیس دی، هر څوک چې دی دا دی ولار دی په دغه کې دی وکړي. په هرات کې چې هر مال دی، یا په فراه کې یو منظم پروژه چې دا مالونه راځي یا جنس راځي، سم دې کنټرول کې پر یو ځای خپل محصول نه واخلي.
بخنه غواړم یو خبره تاسو یاد کړئ چې یو سوداګر دی او یو د سوداګرو په نامه باندې ساسي په اسلام مافیا دی. دا غیر سوداګر چې تاسو یې له مافیا سره تړي، څوک دی او چا سره تړي؟
دا په خپل په ګمرکاتو کې چې پښتنه وکړي دي ټول نورمال میږي. یعنی تاسو زما دغه دلیل واوري ګوري چې مال کچیر یو افغانستان یو ځای دی محصول وسی بل ځای نه راګرځول کېږي. هر څه چې تاجر په دې باندې د سرګردانۍ سره مخامخ دی چې کچیر زه په هرات کې محصول وکړم، زما مال ولې په کندهار کې راګرځول کېږي؟ که افغانستان هرات نه دی، که نیمروز افغانستان نه دی، یا بیا دغه هر شی چې کېږي دا یې پر یو ځای واخیستل شي، یعنی هغه مامور ته هېڅ نه ویل کېږي او هر څه چې دي پر تاجر باندې تطبیق کېږي، تاجر نه پستنګه کېږي او نه پستنګه سوی دی. یعنی زه په دې باندې اطمینان لرم چې که چېرې یو سان محصول واخیستل شي او په محصول کې شفافیت رامنځته شي، خلک دا نه غواړي چې زما محصول دې کم شي، خلک دا غواړي چې په محصول کې باید شفافیت راوځي او موږ څنګه وکولای شو د افغانستان سکتور د افغانستان تاجر او سرمایه ګذاري تل په دې حالت کې چې څنګه وغواړي چې بیت المال تکویه شي. یعنی د بیت المال تکویه لپاره اولین شرایط دا چې باید قانون یو سان شي. په هرات کې یو رقم، په جلال آباد کې بل رقم، په ننګرهار کې بل رقم، په مزار کې بل رقم، په کندهار کې بل رقم، په خوست کې بل رقم. دا تاجر سردرګمه کړی دی، هغه څوک چې شناخته له تاسو زه به تاسو ته یو شی ووایم. یعنی داسې یو شی چې هغه په افغانستان کې نه مصرفېږي نه د افغانستان ته راځي، هغه په یوه کال کې دومره جنس راغلی دی، په تغیر جنس ټول شان محصولېږي. په دې باندې موږ باید په دې باندې دا باید حکومت په خبر شي چې ټول اموال په تغیر جنس محصولېږي او تغیر جنس د افغانستان ملي عوایدو ته تاوان لري. جدن مې د وزیر صاحب محترم یت خو خواهش چې په دې باره کې خپل جدیت ښکاره کړي او د تغیر جنس مالو څخه ډډه وکړي او د خلکو پر مالو باندې محصول لږ کړي. ټول که چېرې موږ لږ محصول ولرو، کاروبار مو ډېریږي او د دې عواید تر دغه ډېریږي.
محمد صاحب، یو لوی مهم فکت په اقتصاد کې چې دی هغه تحرک دی. اقتصادي تحرک نه بي له شکه چې عواید پورته نه ځي او د افغانستان حکومت لپاره تر 2023 کال پورې دا یو اساس او بنسټ دی چې باید په خپلو خپو ودرېږي، د خپلو عوایدو له درک کچېرې صراف کار بندیز کوي، کچېرې ته لوی ترانسپورټي شرکتونه چې یقینا لوی لارې د افغانستان په سوداګرۍ کې د شریانونو حیثیت لري، هلته هم داسې یو سیستم رامنځته کېږي په ګمرکاتو کې اور لګي، سوداګرو ته زیان رسېږي او سوداګر هم ګواښ کوي چې نه پانګونه کوم او ځم. تاسو د پانګونه خونه کې یاست، معمولا حتما دا معلومات درته شته. زما اول پوښتنه، که حالات دغسې اقتصادي تحرک به دوام وکړي، دویم که پانګونه راکم شو یا راکم شوی، اوسنی اقتصادي زیان افغانستان ته څومره دی؟
تاسو به سره مله د افغانستان د پانګونې لپاره اول اساسي هدف چې دی چې یو تاجر ځان ته ټاکي، دغه هدف یا اول هغه مهم فکت چې دی ګوري، دغه د لپاره امنیت. اوس د خل د امنیت تاسو به سره معلومه ده، تاسو په دغه رادیو کې کار کوي چې جهانی رادیو د ټول رپورټن تاسو سره دی. اول امنیت دی، دوهم په کار کې اسانی ده، دوهم ستونزې د منځه لري کول دي، او بل شی چې دی زیربنا جوړول دي. فکر کوم چې په دې کې جلال احمد جمهور رئیس همیشه د افغان سکتور سره اوږه پر وزه ولر دی. ولې بعضي لاندې مافیاوي کړي نه غواړي چې دغه د رئیس جمهور قانون تطبیق شي، تاجر تشویق شي، تاجر راز سرمایه ګذاري وکړي. زموږ ارزو دغه ده چې دې ته باید جدي پام لرل،
یعنی دغه مافیایي کړي په حکومت کې دی او بیا هماغه یو شمېر سوداګر سره چې تاسو مافیایي کړي بوري اړیکه لري.
فکر کوم مافیایي کړي ټول په عایداتي شوبو کې معمولا تقریبا 2000 موټر پر یو ځای راځي سوي دي، او چې پښتنه د نیوکه چورته ده تاسو ول د موټر یو بیچاره چې ولاړی پاغه کې چې دوا د لزر وانی ته پاوته راکښ کړی درغوش چې د زه تاسو ته په غرض یو خبر کوم چې د هرچا موټر راځي پر چوک ارغم دوی به پیسې نه ستللې چې د هرچا موټر وکندهار ته داخلي دی د ګمرک ته مامورینو څخه هغه دغه موټر نه ستللې دا یو صحیح او درځغر سپین خبر ده لوی مثال تاسو په خپل د هرات سره په نو درلود په هرات کې ولی دا وسوځل سونه خلکو د خلکو د عامشت باندې وسوځل ولی ولاړو شل ورځې تای للی چې موټر په ګمرک کې بریږي یا ضبط ک یا الهکه یا مور محصوله و چې څه مشکل یو څه شل ورځې موټر په ګمرک کې راولي
مومن صاحب یو شمیر پښتنې خلکو ته نور هم را ولاړیږي په دغه ځای کې شي په یو ځل د افغانستان لوی ترانسپورټي شرکتونه په لوی وړاندې چې بارونه وړي او مسافر وړي دام احتساب کوي صرافانم چې لوی مهم اقتصادي برخه ورسره تړلې دویم احتساب کاری وکړه تر خوای د هرات په اسلام قلعه ګمرکم اور ولګي د حالت آیا دننه په سوداګرو کې او یا هم یو شمیر تر شا په ترازونه شته چې ځنې کړي غواړي ته یو شمیر نور سوداګرو مخاوني سي مارکیټ خپل کې یا پر حکومت په یو ډول باندې فشار راوړي چې بیا نور سیاسي اړخونو سره اړیکه لري
حکومت
اساسی ستونزه چیرې ده
واقعت تر توایم چې په هند کې تقریبا موږ بعض صادرات چې هغه تازه میوه ده د واګې پر بندر باندې ولاړه ده دا میوه چې دی بند کړی ده تازه میوه لکه چې دا دی موږ ته وختي خبر نه دی راکړی موږ ته باید خبر راکړی وای چې دا میوه موږ تقریبا دغه تاریخ پورې تازه راوړي ولې د هند حکومت په دې اواخر کې لسته مشکلات د افغانستان خصوصي سکتور ته لږ په بشکلي دي په دې په سیستم یا په واګا کې او په دې په هوایي ډګرو کې
روسي پښتنه سره ډول کول شو چې د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره په خلا کو ترسو اقتصادي تحرک رامسته شي
د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره به خبر خلا دي زه فکر کوم چې دغه ملاقاتونه خصوصي سکتور د افغانستان د جمهور رئیس سره په څلور کال یا 15 پښ کال کې شوی په هیڅ وخت د تاریخ مضمون هم څرګند کی به هم هیڅ یو چا د رئیس جمهور سره کړی و دي موږ دا غواړو چې هر هغه څه چې فرمان وي هر هغه څه چې قانون وي هغه به د تطبیق کړي او حق اقدار ته ورته چې خصوصي سکتور سره باید ستونزې د منځه لري یو مامور د ګمرک هر څه ونسته کولای یو مامور د ګمرک په خپل هر بندر کې هغه پاچا دی او هلته هر څه چې زړه غواړي کولای تجار هم باید خپل مبارزه پر دی وکړي نور باید د فساد ښکار نسی نور باید چاته رشوت ورنکي هر هغه څه چې منظم باید خپل مبارزه وکړو دا وطن زموږ دی د خپل وطن په خاطر باید مبارزه وکړو چاته ور پر رشوت ورنکو چې ورور کمی کار اخلاص یې کنه یې ور پر رشوت ورکو باید دا غته خپل دلیل وای
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستيال محمد یونس محمد ډیر مننه
ಬಂಗಡಿ ಜಮಾ ಪಂಕವ ಚಿಹಿನ ಕಿ ಯಾರಶ್ನ بشی مات بشی یاره.